سرته په راټول شویو خلکو چې شمیري 22000 تنو تر رسیدو دزې پیل کړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي څو د سمندري طوفان له امله په دې ټاپو کې د اوښتو زیانونو ارزونه وکړي. د پورتوریکو ښاروالي کارمن یولیزوار له مخکې په ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د سمندري طوفان له امله د اوښتو زیانونو په مخنیوي کې فدرال حکومت پاتې راغلی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجمل تورمان په کوربتوب د ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو سلام. د روانې اونۍ د شنبې ورځ چې د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټې سره یې سمون درلود د ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. له نورو ژبو نه د افغانستان رسمي ژبو ته د ژباړې اړتیا، څه ډول آثار باید راوژباړل شي، د ژباړې اصول، په دې برخه کې د ځوان نسل رول، ستونزې او وړاندیزونه. دا خپرونه زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خپرونه کې سره ملمانه دی زوان ژباړون کی سید نظیم سیدی، زبی الله کریم زوی او اغلی مینا نظری. تاسو درنو خغل او غلط خره خلاص فهم خدمتونه درنو. تاسو هم کولای شئ تلیفون په کر خره سره یو ځای شئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پوښتنه لري هغه هم را سره شریک کولای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0 و 2 و 2 و 5 و 9 و 5 و 3. یو ځل بیا تکراروم 0 و 2 و 5 و 9 و 5 و 3. لومړی هم د درنو ملمنو پښتنه کو خاخله سیدی ک په سر کې پښتنه تاسو جواب کوي هغه دا چې ستاسو په نظر باندې څومره اړتیا ده نن سبا د نورو ژبونو د افغانستان رسمي ژبه ته او په ځانګړي ډول پښتو ته؟
لومړی خو سلامونه ستاسو د رادیو دلاري او ستاسو د رادیو چپو دلاري د افغانستان ټول نیکو لسته خپل سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو بیا هم مننه کوم چې داسې یو مهم موضوع ته فکر شو. په دې کې شک نشته چې ژباړه د ژبو د غنا لپاره، د فرهنګونو د انتقال لپاره او د یو ولس د بډاین لپاره تر ټولو مهم ارزښت دی. او په دې کې شک نشته چې متمدنو یا پرمختللو ټولنو دغه تجربې ډېرې پخوا کړې وي. کله چې موږ په افغانستان کې یو ژور بدلون وینو د سپتمبر تر پیښې وروسته، دلته لکه څنګه چې په نورو سیاسي برخو کې بدلون راغلی، همدغسې یو نیکمرغي دا ده چې په فرهنګي برخه کې هم ژور بدلون راغی. او دغه بدلون د سربیره پر دې چې مثلا فرهنګي او ټولنیزې او په ټوله کې ادبي پنځونې وشوې، ډېرې ښې ژباړې هم موږ لرلې دي او له بده مرغه ډېرې بیکاره ژباړې هم موږ لرلې دي. تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې کله موږ ټولنې ته یو څه راژباړو، لومړی باید ارزښتونه د ټولنې وپیژنو چې څه شي ته اړتیا ده، څوک یې باید راوژباړي او په څه ډول یې راوژباړي. د ساري په ډول زه یو لنډ مثال در کوم. په غرب کې د جنسیت مسله ډېره عادي خبره ده، خو کله چې افغانستان ته دا موضوعات راځي دا ډېر په زړه پورې نه وي. نه یوازې په زړه پورې نه وي، بلکې افغانستان تاسو اوس هم ګورئ چې په جګړه کې ښکیل هیواد دی او یو ډله هلته د همدې دپاره ناسته ده چې د نورو کارونو تر څنګ زموږ دغه ارزښتونه هم په نظر کې ونیسي. نو د دې دپاره چې کله موږ هغه ارزښتونه راژباړو چې هغه زموږ د خپل ټولنې نه دي یا زموږ د ټولنې د کلتوري، سنتي او بالاخره د اسلامي یا تقدسي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، هغه شیان زموږ ټولنې ته راځي. نو دلته هغه کوم مخالفین راغلل چې دا هغې ته موږ ډېر ښه مواد په لاس ورکوو او هغه ډېر ښې بېلګې پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې یو ډېره مشهوره مقوله ده چې وایي لیکوال د ټولنې سترګې دي. زه وایم نه یوازې سترګې دي، بلکې ماغزه هم دي. لیکوال دی چې ډېر ځله ټولنې ته لوری ورکوي. که موږ د افغانستان دغه تیر تاریخ وګورو او په دې کې د لویو لیکوالو او شاعرانو، ناظمانو هغه رول وګورو، مثلا د ملنګ جان په باره کې به تاسو ډېرې مشهورې پېښې اورېدلې وي چې کله به په کومه سیالۍ کې راغی نو خپل هغه نظمونه به چې پیل کړل افغان لوبغاړو به یا افغان اتلانو به مغلوب وګټل، یا مثلا د میوان جګړه چې تاسو ته په ټوله معنا معلومه ده، دغه سي ارزښتونه دي چې ټولنې ته لورې ورکوي. ژباړه چې کله مونږ کوو، مونږ باید تر ټولو مهم او تر ټولو لومړی باید دا په نظر کې ونیسو چې زما د ټولنې غوښتنه څه ده. تاسو پوهیږئ چې نه یوازې ټولو لوم، بلکې ادبیات چې مونږ تقریبا په دې برخه کې ډیر لیکوال لرو هم نیمګړتیاوې لري. ادبیاتو کې مونږ ډیر داسې شیان دي چې هغه شته اړتیا ده خو مونږ یې نه لرو. مثلا تاسو ګورئ د په دولتي پوهنتونونو کې ډیر ځوانان د نورو ولایتونو راځي، دلته هغه په بلې ژبې نه پوهیږي، د دې لپاره چې په هغه ژبې نه پوهیږي او په خپله ژبه مواد نشته، ډېر ښه قدرونه موږ له بده مرغه له لاسه ورکوو، چانس خوري، د اساسیتونو سره مخ کیږي. یا په کراتو مراتو ولسمشر یا نورو مربوطه ادارو دا غږ کړی دی چې لطفا استادان د چپتر په یوه ژبه او لیکچر دې په بله ژبه کې، مګر تر اوسه پورې موږ دا تشه نه ده ډکه کړې. نو تر کله چې موږ دغه سي تشې لرو او تر څه وخت پورې چې دغه تشې په ټولنه کې محسوسیږي، زه فکر کوم هغه شیان چې زموږ د ټولنې ارزښتونه نه دي هغه ته باید لومړیتوب ورنکړل شي. او بل تر ټولو مهمه خبره ده، د علوم اکاډمي یا د افغانستان د اطلاعات فرهنګ یا مربوطه ادارې باید لومړی ارزښتونه خلکو ته په ډاګه کړي، ځکه یو څوک دی د ذوق له مخې یو شی ژباړي، خو هغه د دې خپل ژباړي یا دا څه چې ټولنې ته وړاندې کوي د دې په ټوله معنا په ارزښت نه پوهیږي چې زما دا کار کوم ارزښت لري او ګټه څومره ده. خو که کله یو منظم فلټر وي، یا انټرنیټي سایټونه وي، یا ځوانان وي، یا یو څوک وي چې دا شیان ټول په ترتیب سره کنټرول کړی وي او ډلبندي کړی وي، هغه چې کله دا ډلبندي وړاندې کوي، هغه څوک چې ژباړه کوي یا د ژباړې مینوال وي، هغه به خپل لوری پیدا کولی شي او هغه به په دې پوهیږي چې زما ټولنې ته لومړی سر کې یا په لومړیو کې کم شیان ډېر ارزښتمن دي، په دویم پوړ کې باید کم شیان وژباړم او په درېیم کې. نو زه فکر کوم که موږ خپلې ټولنې ته لومړني شیان وړاندې کړو، دا به زموږ د ټولنې لپاره هم ګټور وي او هم به ژباړن ډېر کار کړی وي.
ډېره ډېره مننه سیدی صاحب. کریم سور صاحب، که تاسو راته ووایئ، سره مې څه په دې رڼا واچوله، او پرون ما د ازادي راډیو مجلې لپاره د ځوان ژباړونکي میر احمد یاد سره مرکه درلودله، هغوی په خپلو خبرو کې دا ویل چې هغه آثار چې اپډیټ ته ضرورت لري، یعنی نوی کیږي، کنه که هغه مونږ د نورو ژبو نه راژباړو څو پورې چې هغه مونږ ته را رسیږي، مونږ ژباړو په هماغه موده کې، مثلا دا چې په ځان مونږ ته را رسیږي، نوي مواد مثلا راوتي بازار ته، نو هغه زمونږ هڅه بې ځایه شي. وینا دا وه چې مونږ باید هغه په لومړي سر کې هغه مطالب ډېر راوژباړو، هغه آثار چې هغه نویوال ته ضرورت نه لري، که نه مثلا تیوریکي شیان دي چې پاتې وي همسې. ستاسو په نظر باندې کم آثار، څه ډول آثار اړتیا ورته لیدل کیږي په پښتو کې چې موږ د نورو ژبو نه راوژباړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. ترمن صاحب، خوشاله یم چې دلته تاسو سره یم. د ژباړې په حق له زه باید دومره ووایم چې هغه نوي شیان چې نوي کېدو ته ضرورت لري، او نور شیان پسې راځي، نوې نوې تیوریانې پسې راځي، او نور نوې لیکنې او تحقیقات پسې راځي، خو هغه بیا هم شته وي په هغه ژبه کې، مثلا که لیکل شوی وي، که نور هم پسې راځي خو شته وي. یعنی دا دا د لومړني سټیجونه وي، بیا وروسته نور تحقیقات پسې راځي، او نورې تیوریانې او نور نظریات پسې
راځي.
زما په نظر باید ټول راوژباړل شي، ځکه چې دلته اوس د مسلکیت او د غنامندۍ خبره راځي. مثلا غنامندۍ په دې معنا چې هغه شیان چې په لومړي سرونو کې په انګریزي کې یا په عربي کې یا په اردو کې وو، په پښتو کې ولې نشته؟ او د غنامندۍ دا مسله چې مثلا که زه یو څه شی غواړم چې د یو څه په بیکګراوند پوه شم په خپله ژبه کې، نو ما ته باید هغه موجود وي چې زه به پوه شم. دا چې نوي شیان راځي هغه خو سمه ده، راځي شي، خو که زاړه وي نو هغه دې ما ته موجود وي، ځکه چې زه د یو موضوع په بیکګراوند او په شالید باندې پوه نشم، نو کېدای شي زما فکر بل خوا ته لاړ شي. نو زما په نظر چې د غنامندۍ او د مسلکیت لپاره دواړو همداسې که د دنیا سره سم لاړ شو، دواړو برخو ژباړو ته ضرورت شته دی، او داسې یو قوي میکانیزم غواړي چې شیان زر زر وژباړل شي. یعنی موږ ته امکان لري یو کتاب لس کال وروسته راورسیږي ژباړل لپاره، دا هغه به تاریخ تیر وي، خو که دا کتاب موږ ته په دوه میاشتو کې راورسیږي، موږ ته بیا لکه څنګه چې هغوی ګټه اخیستلی شي موږ هم ترې ګټه اخیستلی شو. نو د دې لپاره یو قوي میکانیزم پکار دی چې دا د ژباړې دا پروسه او د کتاب د رارسېدو دا پروسه چټکه شي، او د دواړو لیولونو چې اخیر لومړنی دی او د دویمې وروستنی دی، د دې دواړو ډولو کتابونو او تحقیقاتونو ژباړې ته زما په نظر ډېر ضرورت دی.
ډېره ډېره مننه. اغلی نظري، ستاسې په نظر باندې د ځوانانو رول څومره اغیزمن دی د ژباړې برخه کې؟ ځکه نن سبا چې لیدل کېږي اکثره ژباړې هم ځوانان کوي، له نورو ژبو نه پښتو ته په ځانګړي ډول د ژباړې په برخه کې ځوانان رول څومره اغیزمن دی؟
مننه، سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو همجان مېلمنو ته. د ځوانانو رول په دې برخه کې ډیر زیات مهم ده، ځکه چې اوسنی ځوانان د نړۍ په بیلابیلو ژبو پوهیږي، دوی دا پوهه لري چې وکولی شي د نورو ژبو نه پښتو ته آثار راوژباړي. په تیرو کې موږ د دې شاهد وو چې د ژباړې په برخه کې چې اکثر آثار چې ژباړل شوي دي هغه درېیم لاس ژباړه ده چې پښتو ته ژباړل کېږي، لکه له انګریزي نه ژباړه شوې ده اردو ته، د اردو نه دری ته شوې یا فارسي ته، د هغې نه بیا پښتو ته ژباړه شوې، چې دا هغه د په تخنیکی ژباړه کې اساسي یا اصل دا ده چې هغه مفهوم ولېږدول شي. خو زه فکر کوم چې په دې کې به څومره هغه مفهوم حفظ شوی چې درېیم لاس ژباړې ته هم انتقال شي. نو زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په دې کې ډېره مهمه او ډېره هغه لري ګټوره ده، مانا ځکه چې دوی په بیلابیلو ژبو پوهیږي، مستقیم کولای شي هغه اثر چې د کوم لیکوال د مستقیم پښتو ته راوژباړي. نو زه فکر کوم چې دوی هڅې د ستایلو دي. او یو خبره بل دا ده چې ځوانان اکثر ژباړي چې کوي دوی یو ستونزه، زه فکر کوم دا ده چې دوی چې کوم اثر ژباړي یو څه وخت غواړي دوی هغه اثر چې ژباړي، داسې کوم مرکز نشته چې دا اثر وارزوي او دا وګوري چې دا اثر مخکې هم ژباړل شوی کنه، ځکه یو لیکوال په عین وخت کې یو کتاب دوه لیکوالان ژباړي. نو چیرې دا ژباړې همزمان بازار ته راوځي او یا هم هغه بل ناهیلی شي چې زما ژباړه لا تکمیل نه ده، څو ورځې مخکې بله ژباړه چې همدغه کتاب د بازار ته راوځي، یوه ستونزه د ځوانانو دا هم ده. نو هیله ده چې دې ته یو مرکز جوړ شي چې دا ژباړې اول پکې وارزول شي، بیا هغه کتابونه چې ژبې ته ډېر مفید یا هغه مواد چې واقعا په ژبه کې ورته ضرورت وي، ځکه نوي خیالات، نوي فکرونه، نوي علوم ژبې ته راانتقالیږي، نو دا چې کوم علوم اولیت ورکړل شي دا ډېر اړینه ده چې دا اول وارزول شي.
ډېره ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم د ټلیفون په لیکرا سره یو ځای کېدلی شئ. د اړیکو کشمیری دی 0902-1555 او 0909-40-15. یو اوریدونکی د ټلیفون په کرخ را سره دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپېژنئ، څوک د کومه ځای؟ بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. ہلو، مہربانی ہو کے آزاد ہی رہے. وعلیکم السلام، چوک لکھا مزہ ہے. ستاسی غگ سم نہ راضی کہ رخ پل جیتا تغیر ور کے چیغ غگ مونگ تو سم راشی بلے داڑی کا پریش و بلاڑی کرا خلو. قدر من اوریدن کو آزادی رڈیو رات کول شر موضوع پڑا سر خپل نظر شریک بلی میرے بانیو کئی بلی. وعلیکم السلام، چوک لکم از میرے بانیو کئی میرے بانی موضوع پڑا ستاسی نظر او کا لاوریدن کو چا پختان لرائی
نظر خو می دا ده چې باید زما په نظر ته پښتو ته کتابونه راوځول شي، دا به ډېره ښه وي، ځکه نور په فارسي ژبه کې په دري ژبه کې مونږ کتابونه لرو. بدبختي زموږ دا ده په پښتو کې یوازې بخنم د زل په شونډو کتابونه راوړل کېږي. نو باید دغه لیکوالان ورونه دغه کومې ټولنې چې مسؤلیت لري باید پښتو ځوانانو ته ونه مطلب ترجمه کړي چې دوی په درد خوري، ځکه دوی په پانتونو کې دي او داسې کتابونو ته لاسرسی نه لري، بدبختانه شي دوی استفاده ترې نه وکړي.
یعنی هدف ستاسو دا دی چې تدریسي کتابونه راوژباړل شي؟ بلې،
تدریسي ډېر مهم دی. ولې اوس موږ په پښتو کې په تیپ کې ښه ښه نور اجتماعیت علومو کې. نو بدبختی زموږ دا یوازې موږ چې کتابخانو ته لاړ شو سری شونډې دي او کیسې دي او ملنګي دي او بل کتابونه
ګوره که ادبیات کوم تدریسي کتابونه راژباړل کېږي دا زلفې او شونډې او دا شیان وی ورته کېږي چې بل اوریدونکی هم راسره پلی کړی. بله مهرباني وکړئ څوک لکه مزه آزادی راډیو ته مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. تورمان صاحب.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه پسرلی صاحب مهرباني وکړه د موضوع په اړه نظر غواړو او یا هم څه پوښتنه لرئ؟ روغ شو بل اوریدن کے حمل بلے مہربانی اوکے آزادی راڈیو دا آزادی راڈیو دا مہربانی اوکے زوان فکر پر ہو بلے فکر کوم چې یو څه ستونزه به وي په دغو کې ټلیفوني اړیکو کې دغه اوریدونکو چې دا یو اوریدونکي پوښتنه وکړه دا سعیدی صاحب تاسو ځواب کوي چې دی وایي چې دا زلفې او شونډې او دا شیان فکري دا مه راژباړئ وایي تدریسي کتابونه راژباړئ او په ټوله کې به دا پوښتنه را ځواب کوي رښتیا هم چې څه ډول آثار باید راژباړو څه ډول آثار ته ډېره اړتیا ده نن سبا؟
ډېره مننه که ستاسو فکر وي. ما په خپل لومړنیو خبرو کې دا مسله یو څه واضح کړه. کچیری د ملګری هدف دا وی چې د زلف او شونډو ژباړل د شیری کتابونه وی نو په دې کې شک نشته چې که شیری کتابونه هم څوک راژباړي نو د جهاني صاحب په څیر خلک به راژباړي، ځکه خپل شاعر دی. مثلا د خیام سرونه د پښتو شعر په تال کې د روبایانې دي، د خیام هغه راژباړل، ډېری هنري ژباړلې دي. یا مثلا کاروان صاحب کشباړي، دا ځینې نور ملګري چې هغه دمدغه پای شاعران دي، پندې لیول کې شاعران دي، نو هغه ته جواز دی. خو په ټوله
کې نور ته جواز نشته.
نه، خو په ټوله کې ک نور دوستان کشباړي، هغه تر لږه باید هغه هنر درک کړي شي په خپل به دي کشباړي. زه د دې خبر سره موافق یم که چیرې هنر درک نه کړي شي نو هغه زلف او شونډې هغه ډېر بدرنګ انځور یې چې بیا باسي نه وي. دویمه مسله چیرته ده؟ لکه تاسو مرته د دوست یادونه وکړه چې هغه د ادبیاتو د تیوریو کتابونه دي. ګورې تیوري چې کله زیږي مثلا په نورې ټولنې کې یا په افغانستان کې، یو شی زه واضح کول غواړم چې موږ دوه بحث لرو په ادبیاتو کې، یو ګرامر دی او یو ادبیات دي. ګرامر کې دوه جمع دوه مساوي په څلور دي، هغه به په افغانستان کې می، په امریکا کې به می، په ټول نړۍ کې به می. خو په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي هیڅ کړي، کله به درې شي کله به دوه پنځوس شي، ځکه دا د احساساتو خبره ده، د تخیل خبره ده، د پس منظر خبره ده او د خپل شخص پورې تړلې مسله ده. بل د یوې ټولنې ادبیات که ته غواړې که نه غواړې بلې ټولنې ته د ځي. مثلا موږ د ماکسیم ګورکی ناول لوستی، مثلا موږ د چوخوف کیسې لوستې دي، مثلا د تولستوی جګړه او سوله کتاب، یا دې ته ورته ډېر مشهور کتابونه ناولونه دي، رومانونه دي، لنډې کیسې دي او داسې نور. او په همدې شکل د ادبیاتو نوې پنځونې چې دي، مثلا تاسو په لنډکۍ کیسه کې تاسو اوس یو څه ګورئ، یا دا لنډکي شعرونه تاسو ګورئ، یا هایکو ده چې دلته بڼه بدله کړي، یا دا ټول شپاړس یا اوولس ژانره چې پښتو ادب ته نثري راغلي دي، دا ټول په شکل د اشکال لومړي سر کې ژباړې وروسته ځان پښتو کړی دی او هغه خپل اوج ته رسېدلی دي. کله چې ستا او په همدې شکل نظمي ژانرونه هم دي چې تا ته راغلي، په لومړي سر کې په ډېر تکلیف سره راغلي، هغه نه پکې خوند شته، نه پکې هنر شته، خو د وخت په تېرېدو سره کله چې پښتو شوي دي خپل ځای پیدا کړی. پښتانه لیکوالو هغه سټیج پېژندلی دی چې کوم دی او څنګه ور ورسېږي. دا یو مسله. دویمه مسله دلته ډېره دا وشوه چې مثلا کمې ژباړې باید وشي او کمې ژباړې باید ونشي. صحیح ده چې زمونږ یو ملګری به مثلا محصل وي، هغې ته به تدریسي کتابونه ډېر مهم ښکاري. یو بل څوک څېړونکی دی، هغې ته د څېړنې په برخه کې ډېر مهم کتابونه ښکاري. یو بل څوک د ماشوم د ادب دپاره کار کوي. دا اوس موږ په پښتو ادبیاتو کې تاسو مخامخ ناس اوسئ چې تاسو یو څو کتاب د ماشوم د ادب لپاره کړی، غیر د هغې په دې وروستیو کې مثلا د کابل پانتون استاد مرهون صاحب یو څه کتابونه لیکلي، نورې تاسو ماته وښایئ چې د پښتو د پښتنو ماشومان دپاره موږ په ادبیاتو کې څه لرو؟ آیا انځوریز یا مثلا ډاکټر صاحب زغم خو د ګوتو په شمار کسان دي، خو برعکس تاسو راواخلئ د یو بلې ټولنې د ماشوم د ادبیاتو سره یې پرتله کوي، همدغسې د لویانو ادبیات راواخلئ، همدغسې په نورو برخو کې. مثلا مخکې یو ملګري ویله ښه صحیح ده د تدریس دپاره به یو کتاب ژباړل کېږي، خو یو ډاکټر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهېږي، انجینر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهېږي، خو ډېر معتبر کتابونه په انګلیسي، په اردو، په دري یا په نورو ژبو شته، هغه به نه راژباړل کېږي؟ نو بیا هم زه وایم چې ارزښتونه دې درک شي، او ارزښتونه هله پیژندل کېږي چې کله د مسلک خلک خپل مسلک ته په ټوله معنا مسلکي او علمي توجه کې پاملرنه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته هغوی خپله تشخیصه وشي. یو مسله. بله مسله چې له بده مرغه ما تر کوم ځای درک کړې ده، هغه دا ده چې زموږ ډاکټرانو، زموږ انجینرانو، زموږ د حقوقو متخصصینو اکثریت لومړنۍ تجربې په ادبیاتو باندې کړي، یا دا اوس هم تاسو ګورې په ادبیاتو. زه یو ژوندی مثال درته وایم. په ننګرهار پوهنتون کې یو استاد و، هجرت الله اختیار نومیږي، یو ډېر مستعد ځوان دی، دی د حقوقو نه فارغ دی، اوس په هماغه حقوق کې استاد هم دی. د لومړنۍ تجربې چې شروع کړي ټولې په ادبیاتو کې شروع کړي، او ډېرې ښې ښې تجربې دي، کله ارواپوهنې ته تللی، کله بیرته ادبیات ته راغلی، خو په همدې محور کې چورلی. یو وخت کې ماته یو کتاب راکړ، ډیر معتبر کتابونه، مثلا تاسو شاهدان اوسئ چې یو کتاب ژباړلی چې پښتون کان پردو کې او پښتانه څوک دي، د پریشان خټک، او دا هغه کتاب دی چې د پښتو ادبیاتو په ماسترۍ کې تدریسیږي، یعنی ډیر معتبر کتاب دی.
یعنی اوس سیدی صاحب په بخنې سره تاسو ته اوس ستونزه ګڼئ او کوم ملاتړ کوئ؟
نه، زه ملاتړ هم کوم او ستونزه هم ګڼم. ستونزه یې کوم ځای کې ده، ملاتړ یې کوم ځای کې؟ مثلا دی په ادبیاتو ډیر وارد سړی دی، ډیر پې ښه پوهېږي، خو همدومره په خپل مسلک هم وارد دی، خو برعکس ستونزه یې کوم ځای کې ده، ده د مسلک هغه مبتدی کسان یا په مسلک کې ور ککړ شوي کسان تر اوسه پورې یو مقاله په خپله ژبه نه لري. ته ماته ډیره ښه پنځونه کړې، ماته ډیره ښه ژباړه کړې، ماته ډیر ښه شیان وړاندې کړي، په داسې حال کې چې کېدای شي زه د دې په څیر یو بل ادیب ولرم، هغه هم دا تشه ډکه کړی شي، خو زه د حقوقو یو تخصصي کتاب نشم ژباړلی. دغه زموږ ژباړې چې ډېر ځله د ستونزو نه ډکې دي، یوازینۍ ستونزه هم همدا ده چې موږ په تخصصي اصطلاحاتو نه پوهېږو، خو جبران یو شی په چا ژباړو. مثلا وایو ته په تاریخ ډېر ښه پوهېږي، خو ته ماته دا د تاریخ کتاب وژباړه، نو خو زه خو به یې وژباړم په دواړو سترګو، خو زما خو مسلک ادبیات دي. یا مثلا ته د طب په برخه کې به زه ځینې شیان وژباړم، خو هغه په طبي اصطلاحاتو هغه ډاکټر ښه پوهېږي. مثلا زه د ژبپوهنې په اصطلاحاتو ډېر ښه پوهېږم، خو زه بیا همدغسې د طب په اصطلاحاتو نه پوهېږم، او دا به بیا داسې معنی ولري لکه ماشیني ژباړه. تاسو ګوګل ته یو څه ور واچوئ، یو څه درته ژباړي، خو نه به پې خپله پوهېږي، نه به پې ګوګل پوهېږي. زه درته یو ډېره جالبه خاطره وایم. یو وخت ما په دې پارلمان کې کار کوو، اول ته موږ د ژباړو په برخه کې کار کوو، موږ ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ قانون راغی، اول ته د نامزد او مثلا د محقق لپاره چې په فارسي کې ورته محقق وایي، موږ څېړندوی، نامزد څېړندوی دی، نامزد څېړنوال دی، نامزد څېړنیار دی، دغه قصې وي. یو څوک را سره و، دا د روانشناسۍ نه فارغ و، خدای په دغه نه پوهېده په ادبیاتو. نو یو ځل یې راته ویل چې سیدي صاحب دا نامزد څنګه وژباړم. ما ورته ټوکه وکړه، ملکوش ده شوی وژباړه. ده نو بیا لیکلي وو چې کوژده شوی څېړنوال او کوژده شوی څېړندوی، او دا متن لاړو. موږ دغسې کوژده شوي شیان لرو. یا مثلا هغه کوم کسان چې کاندیدان دي، هغوی ته به م بیا نامزد کوژده شوی
داسې یو څه اورېدلي سیدي صاحب چې په یو چا تخمې کوکنار، چې د کوکنارو تخم دی، کوکنارو هګۍ ژباړلې.
بالکل. یعنی ډېر دغسې ګورې، زه د کله کله خبرونو ته متوجه شم، هلته په ګورې یو خو دا ځینې واحدونه دي چې هغه په دري کې شته، په پښتو کې نشته. مثلا موږ وایو یک نفر شتر په دري کې، خو په پښتو کې خو یې نشي ویلی چې یو کسوخ، ځکه دلته بیخي معنا بدله شوه. یا مثلا لبې دریا، دا د حبیبي صاحب یو ډېره ښه خاطره ده. یو څوک راغلی، نوم یې نه اخلم، هغه استاد ته په ټول احترام، بهر نه راغلی، غوښتل چې د بشري علومو پوهنځي کې، چې هغه وخت کې ادبیات جمع دا نور مربوطه پوهنځي، دلته استاد شي. حبیبي صاحب ورته ویلي وو چې د فرهاد دریا یو سندره ده چې لیلا لخته ده، لخته د چندنو، دا راته وژباړه. ده ورته همداسې زمري جرات کړی، ویل لیلا شاخچاس، شاخچې چندنس. نو بیا به دغسې یو ژباړه کړي او دا ژباړه چې ولس ته لاړه هغه بیا بدبختي دا ده چې ستا ولس په هغه حالت کې نه دی چې هر څه درک کړی شي. هغه بیا په ځان باندې شک کوي چې ولا زه ډېر بېاستعداده سړی یم، زه یو شی نه شم زده کولی. نو د دې دپاره چې ولس د دې حالت نه راوباسي، یا مثلا موږ وایو چې په هرات کې پنځه جمعتونه عمار شوي، په دری کې وایي چې پنج باب پنج محراب مسجد عمار شو، موږ یې په پښتو کې ژباړو چې په هرات کې د پنځو جمعتونو محرابونه جوړ شو. استاس ورته فکر وکړئ چې خبره چیرته، یا موږ لیکو چې درې حلقې څاګانې وکیندل شوې. په پښتو کې خو درې حلقې نشته، ولې وایي درې حلقې؟ درې څاګانې وکیندل شوې. نو ځکه چې مسلکي سړی نه وي هغه په دغه نزاکتونو نه پوهېږي، او چې کله په دې نزاکت پوه نه شي نه یوازې چې هغه ژباړه غلطه کوي بلکې د خلکو اسهان مخشوشي.
ډېره ډېره مننه سیدی صاحب. کریم زور صاحب، مخکې مینا جان ورته اشاره وکړه چې داسې هم پېښ شوي، ما هم دا اورېدلي چې مثلا یو کتاب د څو کسانو لخوا په همزمان ژباړل شوی دی. فکر کوي چې دا ستونزه ده او که نه ده؟ مثلا ځینې کسان وایي، نظر یې په دې اړه دا دی چې که یو کس څو کتاب ژباړي، که څو کس یو کتاب ژباړي، دا ښېګڼه په دې کې ده، هغوی وایي چې د هغه وړتیاوې ثابتېږي مثلا چې څوک ښه ژباړونکی دی که نه. ولې یو مهم موضوع چې مینا جان اشاره وکړه هغه دا چې کېدای شي هغه یو کس زر چاپ دغه کړي خلاص کړي هغه چاپ شي، ولی بل کس مثلا چې نیمه ژباړه وي هغه به ماغسې پاتې کېږي. په ټوله کې اول دا خو چې دا ستونزه ده که نه ده، او بله دا چې که ستونزه ده مثلا څه ډول حل لاره ورته موندلی شو دې موضوع ته.
مننه تورمان صاحب، زما په نظر دا یو ډول ستونزه ده. مثلا زم کتاب ژباړم تم ژباړې، خو تا په امکان لري زما نه ډېر زحمت ایستلی وي، زه ستانه مخکې خلاصوم، زما هغه چاپېږي، ستا زحمت بې ځایه ځي، یا ته نه غواړې چې چاپې کې هماغه زحمت دې سین وړي. نو دا یو ډول ستونزه ده. خیر، د هر چا د ژباړې او د لیکلو طرز فرق کوي، خو د کتابونو هغه میسج او د کتابونو پیغام یو وي. مثلا که زه غواړم چې یو کتاب ولولم، که یو کس ژباړلې د دوی مغه دوی ژباړل شوی، د دې لپاره نه ګورم چې د څنګه ژباړلې د ژبه خوښه ده، ځکه چې ما ته هغه میسج مهم دی، زه د میسج دپاره ګورم. دا یو ډول مشکل دی. اوس یې د حل لاره څه ده؟ زه چې تر څو څومره پرې ما فکر کړی دی او څومره پرې ذهن رسېدلی دی، د حل لاره دا ده چې یو داسې مرکز جوړ شي، مثلا که اطلاعات او کلتور وزارت کوم ریاست یا کوم برخه دې ته ځانګړې کوي، یا د علوم اکیډمي په مختلفو ولایتونو کې برخې پرانیزي، چې که څوک دا نوموتی کسان وي په ولایت کې ژباړونکي وي، که نوموتی نم وي چې راځي او کتاب که ژباړي چې ثبت یې کړي، که داسې یو قانون وضع شي چې که زه یو کتاب ژباړم چې زه ثبت کوم چې بله ورځ استاد سعیدي راځي چې هغه تیار ثبت وي، چې دی په خپله خواري ونه کړي، خپل وخت په ځای نه کړي، دی په ځای د بل یو کتاب وژباړي. زما په نظر که دغسې یو میکانیزم رامنځته شي، دا د دې دپاره یو ډول حل لاره کېدلی شي. نور بیا وروسته داسې هم کېږي چې یو څوک د خپل ادرسه که چېرته د کتابونو لوستل ته ډېر زیات عام شي، چې د نور دنیا غوندې چې یو لیکوال په یو کتاب میلیونر کېږي، یا یو ژباړونکی په یو کتاب باندې داسې مشهورېږي چې تر پیړۍ وي نوم وي. ویلیام ویلر په نامه یو انګریزي ژباړونکی دی د اسپانوي نه، هغه یو کتاب ژباړلی دی په 1903 کې، خو تر اوسه نوم روښانه دی. نو که دغسې سټیج ته زموږ ټولنه رسیږي، بیا دا مشکل په خپله ورو ورو حلېږي. مثلا که زه ووایم چې زه دا کتاب ژباړم، ټولو خلکو به زما خبره اورېدلي، زه د رسنیو د خوانه وایم، یا د خپل د خواله رسنیو د طرف شخصي شریکوم، نو خلکو به دا خلکو ته به دا خبره رسېدلي. اوس مهال زما په نظر که داسې یو کار اطلاعات او کلتور وزارت وکړي، یا د علوم اکیډمي وکړي، چې که څوک کتاب ژباړي چې هغه دوی سره ثبت کړي، چې بیا په بل څوک دا خواري ونه کړي او وخت په ځای نه کړي چې یو کتاب دوش باړل شي. زه مطمئن یم چې خلک اوس مهال د یو مفهوم دوه کتاب نه لولي. نو د دې د یو ډول حل لارې دپاره زه تا ته دا تجویز کوم چې که څوک کتابونه ثبت کړي وزارت او یا علوم اکاډمي سره، نو دا یو ډول ډیر مننه کریم زوی صاحب. مینه جانې جنو یا ښځو په ټوله کې د ادبیاتو بیلابیل ژانرونه پاللي دي، ولې په یو شمېر ژانرونو کې د دوی سره چا پنځونې کړي دي ستونزو سره مخ شوي دي. مثلا که شعر لیکلی دی دستي دا ټاپه پرې لګېدلی چې والله دا مینه شوې ده صاحب چې په افغانستان غوندې دودیزه او کلتوري ټولنه کې که نه آیا فکر که نه کوئ چې ژباړه تر ټولو هغه سنگینه برخه ده د افغان نجونو ښځو لپاره چې زه فکر کوم دې برخه کې هم ښه کار کولی شي هم خلاص مټ کار کولی شي؟ فکر نه کوئ چې دې برخه ته ډېره توجه پکار ده؟
بالکل تورمن صاحب، دا برخه ډېره مهمه برخه هم ده د ښځو لپاره، په تیره د افغان ښځو یا نجونو لپاره د نظم برخه ډیره مهمه برخه ده، ځکه دوی هغه خپل احساسات لکه څنګه چې نارینه کولای شي چې وی خی ښځې نشي کولای، نو د دوی لپاره د نظم برخه ډیره مهمه وړینه برخه ده، د دوی د روان لپاره، د دوی د احساساتو لپاره. خو تر دې ډیره زیاته مهمه او دا چې تاسو یادونه وکړه چې سنگینه برخه ده، د ژباړې برخه ده. خو تر ډیره هغه مېرمنې
چې اوس په دې خدای مکه تورن نشو چې نجونې د شعر ویل نه را مونږ کوي
نه نه هیله کوم، نو د شعر ژباړه هم تر ډیره ځینې نجونو کړې ده او په نثر کې هم ژباړې کړې دي. خو د شعر ژباړه یو څه ستونزمنه داسې ده چې په هغې کې د کلماتو او د غږونو اوبدل او د هغې همغسې شکل کوم انځورونه چې شاعر رامنځته کړي دي هغوی لږ ول او یا هم د پیغام لیک دی یو څه ستونزمن ده چې په دې برخه کې منلی صاحب وایي چې ژباړه د شعر ژباړه لیونتوب دی. نو دا لیونتوب که څه هم لیونتوب یې بولي خو یو څه نجونو په دې برخه کې هم کار کړی
او دا لیونتوب
کړی دقیقا. او د نثر په برخه کې اکثر هغه نثرونه ژباړلي چې هغه د روان شناسۍ په برخه کې دي، ځکه دوی اکثر هغه څه راژباړي چې دوی ورباندې لاسبري، نو د روان شناسۍ برخه د ادبیاتو سره یو څه اړخ لګوي. نو په دې برخه کې د روان شناسۍ برخه کې کتابونه او ژباړلي دي ژباړې لري. خو زه فکر کوم چې نجونې هغه پوهه چې باید ولري هغه اوس لري، لکه پخوا غوندې اوس نه ده چې دوی په ژبه پوه نه شي یا هغه نور علومو باندې ونه پوهېږي. هغه پوهه لري، کولی شي چې دوی کتابونه راوژباړي. تر ډېره زموږ په ژبه کې د اردو ژبې ژباړې شوي دي او یا هم د هغو لیکوالانو ژباړې شوي دي چې هغه ډېره مهمه نه ګڼل کېږي. فقط ورته ویلی شو چې یو اثر یې وژباړو، حساب دومره نه پرې کېږي. زه فکر کوم که داسې اثر راوژباړي چې په هغې باندې حساب وشي، یعنی یو څه ټولنې ته ورکړي، دا به ډېر مهم وي تر دې چې مثلا لس کتابه وژباړي، یو کتاب دې وژباړي مګر ګټور کتاب دې وژباړي. د جول ورن آثار چې په فرانسوي لیکوال ده، ډېر مهم کتابونه دي. د چې کله هغه کتابونه ولیکل، یو پیړۍ وروسته د هغې ټولنې پوهانو په دې وتوانېدل چې د ده د هغې فکرونو او لیکوالۍ نه، یعنی هغه څه چې د خیالي یا علمي لیکلي وو، د هغې نه استفاده وکړي، بیړۍ جوړې کړي، سپوږمکۍ ته وخیژي، په دې برخه کې ورنه کومک واخلي. زه فکر کوم که د داسې لیکوالانو ژباړې وشي، آثار یې راوژباړل شي، یو څه به ژبې ته ورکړي او یو څه به خلکو ته، ټولنې ته فکر ورکړي او د فکر په رغولو کې، په تازه کولو کې. او دا چې غربي نړۍ که موږ وغواړو که نه، که ووایو که نه، پرمختللې نړۍ ده، نو د هغوی فکرونه که چیرې موږ راواخلو ژبې ته راوژباړو، واقعا چې د ټولنې په افکارو کې به بدلون راشي.
ډېره ډېره مننه مینا جانې. بیا هم ورزو اورېدونکو ته اورېدونکو اړیکې هم راخلو، وګورو چې دوی څه پوښتنې او څه غوښتنې لري. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، بله اورم اورم. مهرباني وکړئ خپل ځان راپېژنئ. بله
عبدالمحسن د نورستان
ولایت. هاه مهرباني وکړئ. بله مهرباني تاسو د مکسره. بله بل اوریدونکو راخلو د دغه ورور اړیکه پرې شو له مکسره. بله مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
تر نو ته سلامونه او احترامات مو منه یا.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
فضل هادي وردک.
وردک سي مهرباني، د موضوع په اړه تاسو نظر مخلو.
درنو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
څنګه
او بخې ستاسو غږ بیخي داسې کارتونی غوندې شما وانه اوریدو که یو ځل بیا ووایې د خپل پوښتنه بیا ځل تکرار کړي. وستا کڑکی تا لگ زانا نیجی کرا سر کڑکی نو باسا دے بے دس غیق سم رہ دیا
وستا ایشو انچالا
وستی وستا سی ایشو
دو ما بسی ویتر وان سب چیزا چنگ کولا ایشو دے وو دے پل جب تا احترام با دیرو تکا زیادتا را کالا چیتا سیوی کب تختون وی پاشتی بولا یو سوال گا چیب نیتا چیتا را یا پلان چیتا با خونا چیتا را آغا مقابل که وطا من پی آغا دو بر کبی وی دا یا نپی گا ما کب
تقریری
میرا زیات مننه کوم میلمنو محترمینو ته هم سلامونه وایم او تر څنګ دې دا پښتنه کوم چې نو کومه هر یو ته پښتنه راځي همغه ته لاغنه پښتنه ده چې نننی شرایط چې په افغانستان کې قرار لري و دې شرایط ته یعنی کلتور او عنعنات سره سم باید په کوم بخش کې کوم کتابونه باید ورته وجه بدل شي یعنی په کوم بخش کې ورته ضرورت شته
مہربانی
ما پښتنه ملمنو چې داسې داسې اوس موږ چې په دې جل نور کتابونه د خلکو رازباړو یا د نور مملکت تر دې چې موږ کنټرو د خلکو کنټرو پارک سره کوي که خپل مو یو کتاب جوړ کړو د وطن له حالاتو سره له دې سره آیا دا به موقت نه وي خلکو ته به ګټور نه وي که دا لیکوالان یا شاعران په دې باندې دا وخت مصرف کړي دا به ګټور نه وي.
صحیح ان شاء الله ستاسو مختلف درانه ملمان جواب وي یو اوریدون کې بل هم مخلو د برسته اوریدون کې چې بل مهرباني وکي بلې ازادي رادیو د
مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
نور الله اند کاپیسا ولایت نه زنګوال
نور الله جان مهرباني وک نظر لري او که څه پختن لري د درنو ملمنونه. بله نور الله جان. نور الله جان یو ځان او پښندو په هر حال قدرمن اوریتون کو بیا هم راځو ستاسو پښتنو جواب ته د وردک سه پښتنو خغل سیدی د تقریری ژباړه او تقریبا یو بل ته دغه مخکې د جواب تاسو ور کوي زمو یو ټوک ډول یو کوي حقیقي ټوک موږ د ولایتونو یو څوک راغلی ول په کابل کې خو پرې دریجه بابا نه دومره بلدیت نه لرو نه دی پلار باندې ولاړو کوم څوک تیریدو او ورته ویلي چې پښو کنه نو د سړي ورته ویلي وروره د اوګینې کلک نیولې که پښو چیرې ښه خبره وي تم پښو زم پښو او که چیرې ته بده خبره وي پلار دې پښو نیکه دې پښو ټول خام دې پښو نو خبره ده چې دغه موضوع یو څه دغه تراګرځي کوس تقریری ژباړه مثلا چې بل سره خبرې کوو کنه دې برخه کې مثلا وردک سی به چې یو بل شپې ته احترام او دا موضوع سیدی سره په دې باندې ستاسو
واخله دا پښتو ټولنه یو ډیر مشهور مقوله ده د الحضرت ظاهر شاه میرمنې پښتو ټولنه هغه وخت رښتین سی به مشهور رښتین سی د فرد ټلیفون کړه رښتین سی نو ماوین یو څوک نو میاو تخلص میاو نو هغه پښتنه کړي چې رښتین سی چیرته ده او ته څوک دو ورته لی میایم هغه ورته وی چې څکه راځي زه درته هم چې څوک وي میایم سر خو دو درې زل په چې دا مسله تکرار شي اخر میرمن ډیر په غوسه شي ورته لی بد کوي اشتبا کوي چې میای زه درته هم چې ته څوک او تر اسن راځي راځه ما یو ځل خبره وو نو په هر حال دا بدغه سیج باړی زه فکر کوم په دې مسله کې چې څنګه یو کول شو مونږ د یو بل ژبې ته احترام ولرو دا به د ژباړې مسله مې تر ډیره دا ټولنیزه مسله ده زه خپل تجربه خبري درته يم زه په دې زینو پانتونونو کې تدریس هم کوم زه چې کلال تلاړ شم د محصلین ز عقلن قانې کوم چې باید پښتو ژبه زده کی ډیر د سیمه محصلین وې زه پوهیږم چې هغه فکرن ستونز لري یا سیاسي ستونز لري یا یو مشکل لري پوهیږم چې پښتو نه وای یو ورځ دوه چې ورسره تیرې کوم قانې کوم ما ته وایي چې استاد په پښتو نه پوهیږم ورته هم څونه وخت کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي لس کاله پنځه لس شل کاله اکثر خو پلمې دا وي چې استاد په خارج کې و دا یو کال کېږي چې راغلي و ښه چې یو کال کېږي یو کال درې سوه شپېته ورځې دی په دې درې سوه شپېته ورځو کې ته هره ورځ د پښتو رسنۍ د پښتو خبریال د پښتو دکاندار د پښتون ډرایور د پښتون صنفي د دې ټولو سره مخ شوې او برعکس پښتانه هم په همدې شکل چې هره ورځ ته دومره زده کړې چې ستړی مه شي نو درې سوه شپېته یا پنځه شپېته ورځې وروسته ته تقریبا نیمه پښتو زده کوي نو کله چې فکرنې قانع کړم تاسو باور کوئ چې ما ته بیا تر پښتون محصل همدغه غیر پښتون ډېره مینه راکوي په صنف کې ځکه هغه هغه ته زه وایم چې دا ژبه چې دا چاړه نه ده چې یو د بل په خېټه به یې منډو دا ژبه د افهام او تفهیم د پوهولو او راپوهېدلو وسیله ده زه ول راپوهولو وسیله نه وایم راپوهېدلو وسیله ده خو دا راپوهېدل په ډېر خشن حالت کې هم کېږي او په ډېر مینهناک انداز هم کېږي او زه هم دا د خشن حالات بس دی نور هم دا ټولنه په همدې باندې در په دره کړه راځئ چې لږ مینې ته مخه کړو او په همدې شکل زده کیږي نو که هر کله تا د یو چا او دا په دینی مسایلو کې هم ځکه کله به د پیغمبرانو موږ چې تاریخ لولو او ژوند په باره کې لولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به خدای ویل چې تاسو د نورو دروغجنو خدایانو ته توهین یا سپکاوی مه کوئ چې ستاسو حقیقي خدای ته سپکاوی ونه شي تاسو د بل چا ژبې ته د بل چا فرهنګ ته سپکاوی مه کوئ ستاسو ژبې ته به نه کیږي البته دا خو په افغانستان کې یو تر ټولو مهم بحث دا دی چې دلته په دوه تجربې ډېرې ښې بریالۍ شوې دي چې یو په ژبې باندې تجارت او یو په اسلام باندې تر دا اوسه دا تجارت روان دی او ډېر ښه کامیاب هم دی او د دې نه بروس هم زه مطمئن یم چې همدا زموږ د ضعف نقطه وي خو که موږ چیرې د ولس په توګه ژوند کوو موږ ته په کار نه دی چې دومره سیاسي شو چې یو چا سره حساسیت وښیي او تورمان صاحب تر ټولو مهم باز دا دی چې موږ کله د ژبې سره حساسیت پیدا کړو موږ نه علمیت بیا کډه کوي ته یو څوک نه لري چې په ستا په ژبه باندې لیکل وکړی شي یا لږ تر لږه هغه په انګریزي ژبه یا په نورو ژبو نه پوهېږي چې تا ته نوي شیان راوژباړي د ایراني سره هم دښمني ده د اردو سره هم دښمني ده ښه نو کوي څه او تاسو په دې پوهېږئ چې ایرانیان په نړۍ کې چې کوم معتبر کتاب چاپ شي یوه اونۍ وروسته هغه فارسي کړی وي سره د دې چې هغه به ماشیني وي مثلا اردو ژبو ان همدغه شکل او دا دوه زموږ ګاونډۍ ژبې دي موږ ډېر زر زده کولی شو ځکه د ژبپوهنې د جوړښتونو له مخې دا زموږ خویندې ژبې دي او د خور ژبې ځانګړنه موږ ډېر زر زده کولی شو نو زه فکر کوم دغه ملګري به خپل ځواب اغوستی زابلي صاحب د کتابونو په باره کې وینا وکړه زه نه پوهېږم چې هغه پوښتنه زه ځواب کوم که نور ملګري ځواب وي
کریم زوی صاحب مهرباني د کتابونو په برخه کې زابلي صاحب چې کوم پوښتنه مطرح کړه
نبیلا زابلی ورور چې لغزنی نه اړ کنیول دوی ویل چې په کوم بخش کې ژباړې ته ضرورت ده زه دوی ته یو خبره ده کوم چې د ژبې درې سټیج وي اول سټیج دا ده چې نوې پیژندل شو دویم سټیج د علمیت دور ته د علمیت لیول ته ور داخليدل دي او دریم سټیج به اقتصادیت ته چې په ژبه کې پیسې پیدا کیږي زمونږ استاسي پښتو دا او کډری ده دا په دغه لومړني سټیج کې ده چې نو خاصه علمی ده او اقتصادیت خو به نه لري نو په دې دور کې د ټیټ لیول نه د علمیت ساتي تجګیدل لپاره ته ار ډول ژباړې ته ضرورت لري څوک چې په کوم مسلک کې دی هغه د په هغه مسلک کې ژباړه وکړي موږ هم ادبیاتو کې ژباړې ته ضرورت لرو هم په طب کې هم په انجینرۍ کې هم په اقتصاد کې او هم په نورو علومو کې ژباړو ته ضرورت لرو او دا یوازې نه ده چې غټ غټ کتابونه دې وژباړل شي لنډ مقالې چالي کلی وي لنډ تحقیقاتي راپورونه چالي کلی وي لنډ معلوماتي متنونه چالي کلی وي هغه د ټولو ژباړل شي او کم چې مسلکي دغه مسلکیت دی پکې وساتل شي حفظ دي شي کم چې د کم بخش برخه مسلکي دی هغه دی ژباړي دا شو دا مساله چې په کوم لکه په کومه برخه کې ژباړي وکړو بیا چې دا علمیت ته لاړ شي تورمان صاحب د علمیت ځانګړ نه ده چې نور خلق بیا دا احساسوي چې ستاسو ژبه یاد کی چې ستاسو ژبه کله یادوي دا د اقتصادیت د دور یو پیلامه ده یو سټارټ دی کنه یو شروع ده د اقتصادیات د دور چې ستا په ژبه کې ستا د ژبې اقتصاد قوي کېږي او ستا په ژبه کې پیسې پیدا کېږي. دا ډېر وخت نیسي خو دا ډېر زیات مهم دور دی. مثلا نن سبا انګریزي د اقتصاد ژبه ده، انګریزي د زده وي د هغه کس نه ته امکان لري په بازار کې ډېر ارزښت لري چې دا هغه نه وي زده. چینایي همداسې ورور مخکې کېږي، هندي همداسې ورور مخکې کېږي، خو د هغې نه مخکې اول باید د علمیت سټیج ته ورسیږي. نو تر څو د دې لپاره چې د علمیت سټیج ته ورسیږو، موږ په هره برخه کې لنډو او اوږدو لیکنو او کتابونو وړو غټو کتابونو ژباړې ته ضرورت لرو، او دا باید وژباړل شي د دې لپاره چې هغه علمیت ته ورسیږي.
ډېره ډېره مننه کریم زو صاحب. مینا جانې جلالزي صاحب له غزنی نه دوی وویل چې ولې خپل نه لیکو چې مثلا نور ژباړو، ستاسې نظر په دې اړه څه؟
دقیقا د موضوع اصلا د ژباړې موضوع وه، ځکه خو خبرې په ژباړه روانې دي. نو کچیرې په خپله دا توانایي ولري یو لیکوال، ما مخکې ورځو کې د منلي صاحب سره یادونه وکړه چې هغه زمونږ پښتانه یا هم په ټوله کې افغانان چې په نورو ژبو پوهیږي، لکه په فرانسوي پوهیږي، په انګریزي پوهیږي، دوی زی هلته زده کړې کوي، دکتورا راوړي، مثلا ماسترۍ کوي، یعنی په ژبه ښه پوهیږي، یعنی دوی ته معلومه ده چې زمونږ په ژبه کې کومې کمبودیانې دي. البته په تحصیلي برخه کې چې کومو علومو ته مونږ ډېره اړتیا لرو، که دوی په هره رشته کې زده کړې کوي، دوی ته ښه پته لګي چې په هغې بهرنۍ ژبه کې کوم کتابونه، کوم مواد شته، او په پښتو کې چې هېڅ هغه پښتانه استادان چې درس ورکوي هغوی لا نه دي ورنه خبر دغه موضوعاتو نه. یعنی دا تشه باید دوی احساس کړي او دا درک ولري چې دوی باید په خپله دې ته وهڅېږي چې یو څه راوژباړي په هغه برخه کې، لکه مخکې استاد هم یادونه وکړه د دې خبرې. نو که چیرې دوی په خپله دا احساس، دوی بیا ماته وویل چې دا خو داسې ده چې ژباړه د ذوق کار دی، که چیرې دوی خپله دا ذوق ونه لري، یو څوک نشي اړ ایستلی چې ته په زور ورته وایي چې ته به دغه ژباړې ځکه ته په دې پوهیږې. خو که چیرې دوی خپله د د د د هغه احساس لمخې چې دوی د وطن دوستۍ یا هم د فرهنګ دوستۍ لمخې چې د خپل فرهنګ سره یې ولري، که دا ونه پالي، نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوي علوم به زموږ ژبې ته رانه شي. دوی به یوازې خپله به زده کوي او په دوی پورې به هغه علوم محدود پاتې کیږي. که چیرې دوی ډېر وتوانېږي بل چاته انتقال کړي، کېدای شي دوی استاد واوسي یا خپلو محصلینو ته انتقال کړي، مګر که چیرې دوی ژباړه وکړي یو داسې اثر ژباړي چې هغه واقعا دا احساسوي چې دا ډېر مهم اثر ده، نو ته فکر کوي چې دا به څومره وخت د ده دا خدمت په ژبه کې پاتې، څومره لوی خدمت به یې کړی؟ خو هیله ده چې هغه خلک چې یا هم هغه کدرونه چې په ژبو پوهیږي او دغه احساس که یو څه ورسره ډیر شي چې دوی وکولی شي په هغه څنګه کې کار وکړي، ژباړې وکړي، او دا د احساس له مخې وکړي، زه فکر کوم تر ټولو بریالۍ ژباړه به هم دوی وکړلی شي. تر دې چې هغه کتاب، خو که چیرې دوی وتوانېږي په خپله کتاب ولیکي، دا خو هغه خبره نور اله نور ده. او خبره بله ده، هغه خبره وه چې د پښتو د زده کړې یا هم د نورو ژبو د زده کړې برخه ده. دا ډیره مشهوره خبره ده چې که چیرې ته یو ژبه زده ولرې نو ته به یو نفر اوسې، که چیرې دوه ولرې ژبې زده ولرې دوه کسب ووسی. نو همداسې تېره ورځو کې یو چا لیکلي وو چې یو ښوونکی صنف ته نن داخل شو، ورته وویل چې تاسې څوک په پښتو پوهیږئ او څوک نه پوهیږئ. تر نیمایي ډېر زده کوونکو لاس جوړ کړی وو چې په پښتو نه پوهیږو. استاد ورته ویلي چې دا کوم ویاړ نه ده تاسې په دې لاس پورتولو کې، زه کوم ویاړ نه ګورم چې تاسو وایئ چې ما نه ده زده. دا ماته تاسې داسې معلومیږي چې ښه سینګار مو کړی وي، ښه ښایسته جامې مو په ځان کړی وي، او ښه ښایسته ټیکري مو هم اغوستی وي، خو یو بوټ مو په پښه یې یو نه، او په لاره روان یې. دا داسې معنا لري چې تاسې په دری پوهیږئ، په پښتو باندې نه پوهیږئ، ډېر په ویاړ لاس جګوئ.
یا برخه که څوک
په پښتو پوهیږي په دری نه پوهیږي، نو دا داسې معنا لري چې دوی خپل ټول سینګار ته، ټول نظافت ته ښه متوجه دي، خو دوی یو برخه د سینګار بیخي هیره کړې. دا په دې معنا ده چې او د ټولنې یو خبر دا ده چې دوی په ټولنه کې اکثر خلک هغه څه ته متوجه کیږي چې د هغه کس نیمګړتیا وي، تر دې چې هغې ته متوجه شي چې هغه کوم څه شی لري، تر هغې نه هغه نیمګړتیاو ته زر د انسان ورپام کیږي. نو ښه ده چې انسان د دې برخې نه خپل ځان ښه په ګڼه سنبال کړي.
ډېره ډېره مننه مینا جانې. د خبرونې ورستي شی بی دی او پینځه دی خېل رو د خبرونې پایته او دا به ورکو استاد سید نظیم سیدی ته ځکه مخکې مینا جان دا موضوع راخسته چې د ژباړ لپاره کې مرکز جوړ شي کریم زوی سیم په دې تاکید وکړ چې په نظر باندې د دې مرکز جوړول څومره اړین دی او یا په دې برخه کې تر کومه دغه شته ستونزې هوارې کړي
ډېر مننه مخکې دا خبره وشوه که موږ پخپله لیکل وکړو ژباړې ته به څه ضرورت وي که موږ لیکل کوو که نه کوو ژباړې ته ضرورت شته موږ هېڅ کرین د ژباړې نه خلاصی نه لرو ما په لومړي سر کې ویل که تاسو غواړئ چې ټولنه پرمختللې ټولنه شي د نړۍ د ټولو حالاتو باندې سنبال ټولنه وي نو بیا به ژباړې کوي او دا یوه اړتیا هم ده ځکه هره ورځ نوې پدیدې راوځي او د دې نوې پدیدو دپاره به تاسو نومونې کوئ که لږ تر لږه نومونې مو نه کړی شو تاسو به هغه جنس معلوموئ چې دا جنس مثلا موږ په پوهنه کې یو قاعده لرو چې ژبه په ټوله کې د څلورو برخو نه جوړه ده هغه یو برخه وي نیولوګیزم دی نیولوګیزم کې تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې ته باید په لومړي سر کې د نوم په پښتو کې که په پښتو دې نه کړی شو په هماغه خپل حالت پاتې شو ته به بیا جنسیت معلومه د مثال په توګه یو وخت د جنډر په نامه یو اوس په ټولو وزارتونو کې یو مدیریت پیدا شوی دی دا جنډر زه هغه وخت کې اکاډمۍ کې وم چې موږ ته دا کلمه راولېږل شوه موږ د جنسیت په نامه وژباړله حسن بانو غزنفر د ښځو چارو وزیر و او یو امریکایي مشاور یې لرله دا راغله ویې ویل چې زه لږ توضیح ورکول غواړم نور تاسو خپل کار وکړئ ویې ویل چې د جنډر مانا جنسیت نه دی من د جندر معنی دا غوی په اصطلاح 50-50 ته وایو
برابری مساوات
مساوات نو که زه وایم چې جنسیت خو نارینه یا ښځه مګر هغه شی چې موږ وایو هغه نه رسیږي نو ځکه جندر په خپل حالت پاتې شو په دویم قدم کې په نیولوګیزم وظیفه دا ده چې دا کلمه اوس معلومه کی چې دا مذکر ده که مؤنث ځکه په پښتو کې دا ګردانه نشته په دری کې نشته دا یو مسله راځم د ژباړې مسلې ته ژباړم چې ته کله کوي مثلا ما په پرون مجله کې یو کتاب د یو ملګري خپرو د صوفي نړۍ په نامه موږ دا کتاب نیم ژباړل شوی ما او ژباړن دواړو فکر کوو چې صوفي نارینه دی ځکه دا کردان چې دی دا د نارینه دی خو د کتاب په نیمایي کې موږ متوجه شوو صوفي ښځه ده نه نارینه سره دې چې موږ مسلکي خلکو موږ نه تیروتنه کېدله نو د دغسې یو بورډ جوړېده اشدې ضرورت دی اړتیا ده مثلا تاسو په یو وخت کې شاید وایي چې د بلک واټر په نامه کتاب ساعت الله فطرت وژباړه مګر په لنډ وخت وروسته بیا زبیر شفیقي بیا هم وژباړه ولې وژباړه خو اطمینان یو ستونزه وه یا مثلا د ګیتانجلي کتاب بینوا صاحب هم ژباړلی او دغه ژباړه دی الفت صاحب هم ژباړه دی ولفت صاحب لومړی ژباړلی وروسته بینوا صاحب ژباړلی مثلا دومره معتبر کسان تر همدغه تجربه زما په خپله ژباړه کې چې ما کله جمهوریت ژباړه ما جمهوریت تقریبا نیم ژباړلی یو څوک تخصص یې په ایران کې کړی و د حقوقو نه فارغ و زه د سره کېناستم الله شی مې ژباړلی ما به چې متون ورته ویل خندلې راته ویل چې ستا ژباړه صحیح ده خو څه چې دا کتاب وایي څه چې لیکوال وایي ته په هغې نه یې پوه شوی یو کال زه د دې سړي سره ناسویم چې ما د الفاظ درکړي چې دی څه وایي بیا په درې کالو کې ما دا جمهوریت وژباړه یعنی درې کاله ما د یو کتاب دپاره چې هغه لس ټوکه ما وژباړه مثلا ما د ایلیاد کله مې چې ژباړه یولس سوه مخه دی دا مې چې دوه سوه مخه وژباړه ما پسې ټول ملایان راواخیست ځکه هغې کې د لرغوني یونان افسانې دي قصې دي د زیوس دی مثلا د سین خدای ده د باد خدای دی د ښکلا الهي دي دغسې ټکرونه په دې ټولنه کې پیدا کیږي د ژباړې مرکز چې کله جوړ شي هغه به لومړی دا ټکرونو ته ټولې تسری کرښې باسي او بیا به دې سری کرښو ته د حل لارې پیدا شي عامه پوهاوی به په لاره شي دویمه مسله دا ده چې لږ تر لږه ځینې مسلکي کتابونه چې ژباړل کیږي ډلبندي کیږي به چې کم کتاب څوک یې وړتیا لري اوس زه په دې پوهېږم چې تورمان صاحب یو کتاب ښه ژباړلی شي خو زه یې نشم ژباړلی ولې هغه کتاب باید زه وژباړم ځکه زما انرژي مصرف شو د تورمان صاحب خو تورمان دې وژباړي دقیق دې وژباړي او ټولنې ته دې وړاندې کړي یا مثلا دغسې ماشیني ژباړې راځي ماشیني ژباړو دپاره د حل لارې باید پیدا شي نو په ټوله کې که خبره هم راټوله کړې وي د ژباړې مرکز نهایت اړتیا ده او که لنډه یې ووایم نو معنا به یې دا وي لکه تاسو چې یو ړانده ته مساور کړي دي
ډېره ډېره مننه سعیدي صاحب قدرمنه اورېدونکو د خپرونې وروستۍ شیبې دي ناچار یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو خو په تلو تلو کې بیا هم ټول ژباړونکو ته د ژباړې نړیواله ورځ مبارکي وایم او خپل درنو ملمنو هر یو وسط سید نظیم سیدی غلی مینا نظری او دغه شان خاغلی زبیح الله کریم زوی څخه مننه چې د نن خبرونه کې را سره ول او دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم چې تلیفون په کرخه سره یو ځای شوی او خپل نظرونه سره شریک کړل ډیره ډیره مننه خو نه ولرای خېچاري.